بنیاد سره مو د ازادي رادیو مرکه اوري د وخت مازیګر سلور نیمه بجې شوي. یو ور بیا پام وکړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ته. چیرې
د غزنی چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیره ورځ د اوربند په محل په قرباغ ولسوالۍ کې شپږ سرتیري چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې ته د اختر مبارکۍ لپاره ورغلي وو یرغمل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربند تمدید کړی، ټول وسلوال ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوالو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د سولې د هغه ولسی حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر څو ورځو پلي سفر وروسته کابل ته رسېدلي غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. ایراني چارواکو پر هغه کس چې د صوفي طریقې د یوې ډلې له غړو سره د امنیتي ځواکونو په خو ډب کې د درې کسانو په وژلو تورن او په اعدام محکوم شوی و دغه سزا تطبیق کړې ده. د اروپایي اتحادیې د کرنې وزیرانو په کریمیا کې د دې اتحادیې لخوا پر پانګونې لګول شوی بندیز د یو بل کال لپاره وغځو. د نړۍ قدرتونو په تیره بیا د امریکا متحدو ایالاتونو او روسیې د خپلو اقداماتو په نتیجه کې د اټومي سروکو زیرمې لږ څه کمې کړي او د 2013 کال تر پیلې شمېر 4,445 ته رسېده، خو له دې سره سره د دغو وسلو پرمختللي پروګرامونه دوام لري. دا په هغه راپور کې د دې یادونه شوې چې د په سټاکهولم کې د نړیوال سولې څیړنیز انسټیټیوټ نن خپور کړی دی. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کې شیبه مخکې د سویډن او جنوبی کوریا ترمنځ لوبه پیل شو. دوهمه لوبه نن د بلجیم او پاناما ترمنځ ده او دریمه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ.
دوستانو خبرونه مولا نوریاس نوری نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتل شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش او هند پر وړاندې له سیالیو وروسته تیر ورځ هیواد ته ستنه شوه. د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستنگزي له رسنیو سره په خبرو کې د سفر بریالی او افغان لوبډلې لپاره ګټور وباله. ښاغلی ستنگزي د بنگلاديش پر وړاندې د دریو شل اوریزو لوبو سریز ګټل یوه ښه لاسته راوړنه وبلله او ویل چې د هند پر وړاندې ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو ډېرې تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ ملي ټیم په هندستان کې له بنگلاديش څخه د شل اورو مسابقو لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندستان په وړاندې ټیسټ لوبه د یوې پاڼې او 212 منډو په لوی توپیر بایلوده. ټاکل شوی چې تر راتلونکو درې ورځو پورې افغانستان د وشو فدراسیون لوبغاړي په ایران کې د دهی فجر په نوم سیالیو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 14 افغان لوبغاړي ګډون کوي. نوموړي وویل دغه لوبې د جون د میاشتې په 21 نیټه پیلېږي چې 15 ورځې به دوام کوي. په دغه لوبه کې افغانستان او ایران پرته له امریکا، چین، ترکیه او کوریا څخه هم لوبغاړي برخه لري. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن دوشنبه درې لوبې کیږي. د فیفا د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د افغانستان پر وخت د مازیګر په 4:30 بجو، د سویډن او جنوبي کوریا ترمنځ دوهمه لوبه په 9:30 بجو، د بلجیم او پانامې ترمنځ او درېمه لوبه د شپې په 10:30 بجو د تونس او انګلستان ترمنځ کیږي. پرون یکشنبه د شپږو هیوادونو ترمنځ درې مسابقې وشوې. اوله مسابقه د سربیا او کاستاریکا ترمنځ وچه. سربیا 1-0 په وړاندې کاستاریکا ته ماتې ورکړه. په بل لوبه کې جرمني د مکسیکو په وړاندې جالبه مسابقه وکړه، خو 1-0 په وړاندې ماتې وخوړه. دریمه مسابقه د شپې ناوخته د برازیل او سویس ترمنځ وشوه چې 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسیده.
او سمجه چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصری کړي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د کوچنی اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د کوچنی اختر تیرې درې ورځې له سولې سیزو وروسته د افغان پر ځمکه د عظمت هغه ورځې وي چې چای تصور هم نشو کولای. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دې اوربند سره افغانانو نړۍ ته ثابته کړه چې له پامیره تر هراته یو افغان دی، یو ارمان دی، یو هیواد، یو تاریخ، او پر دوی تپل شوې جګړه پردی او د پردیو توتیا ده. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي چې دغه درې ورځو هم له نو خوده چې د جګړې ښکېلو لوریو ته د یو بل وژل حرام دي، موږ سره ورونه یو، د ویاړ او ویر ټغر مو یو دی. د سرمقالې په وروستیو کې لیکل شوي چې دواړه لوري باید دا اوربند وغځوي او د ولس ارمان یعنې سولې ته غاړه کیږدي. خو دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اوربند دوام رد کړی او ویلي دي چې د پخوا په څېر به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په سرمقاله کې د اختر په دوهم او درېیم ورځ د ننګرهار انتحاري حملو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د ننګرهار حملو دا وښوده چې افغانان داسې دښمن لري چې د وحشتونو دوام غواړي. هغو ته افغان دښمن دی، هغه که د طالب په جامه کې وي، که د حکومت او که د عام افغان وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تاداماچ یا ممتو له قوله لیکلي چې له اوربنده د افغانانو ګرم هرکلی متاثره کړی دی. په مطلب کې وړاندې د ملګرو ملتونو د اعلامیې په حواله له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوي چې دغه ډله باید د سولې د مخامخ خبرو لپاره اساسي ګامونه واخلي او د اوربند موده د وغځوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له قوله لیکلي دي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند غځول د سولې لپاره یو ښه فرصت دی او باید له لاسه ورنه کړل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که وسلوال طالبان د روانې جګړې لپاره په افغانستان کې د بهرنیانو حضور پلمه کوي، نو د سرمقاله لیکونکي په وینا چې ولسمشر غني ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور رول او راتلونکي برخلیک په ګډون د طالبانو ټولو غوښتنو په اړه خبرو ته تیار دی.
په کندوز کې بیا سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی به د ولسمشر غني هغه حکم چې د اوربند د غځولو په اړه یې کړی په بشپړه توګه عملي کړي، خو په عین حال کې به د خلکو خوندیتوب ته هم پوره پام وکړي. اجمل آرین د کندوز څخه د کندوز د والي د څرګندونو په بنسټ چمتو شوی رپورټ راکوي.
ښاغلي نعیمي همدارس د کندوز امنیتي ارګانونو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې په ښار کې د خپل سر وسلوالو د موټر سایکلونو او د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ګرځېدو کلک کنټرول ولري، تر څو یو شمېر فرصت طلبه ډله د اوربند له نوم څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي.
تر څو چې زموږ پر خواوو باندې برید نه سوی، په هیڅ صورت باندې هیڅوک نشي کولی چې هلته د خود سر عمل وکوي. هر څوک چې خود سر عمل کوي هغه به مجازات کیږي او هغه ته به جزا ورکول کیږي. او زه مطمئن یم چې زموږ قهرمان او زموږ اتلان سربازان امنیتی مسئولین هغوی د اوربند حکم تطبیق کړی او تطبیق کوي او دې ته په ټوله قوت سره درناوی کوي.
په ورته وخت کې د کندوز امنی قومندان عبدالباقی نورستانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې اختر په سوله ییزه فضا کې ترسره شو او وروسته له دې هم د هر ډول بې نظمیو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې د سکون سا وباسي.
موږ مشترکاً د لویو لارو او د ښارونو لپاره هم د تدابیر په یو منظم پلان جوړ کړی او عملي کوي، ځکه پخوا مو چې د لویو لارو امنیت نیولی و انشاءالله په آینده کې به هم د لویو لارو امنیت په عین شکل موږ کوشش کوو چې تامین شي. کندوز خلکو ته او د شمال شرق د ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې موږ به خپل امنیت تامینوو.
بلخوا په کندوز کې د سولې شورا د ولایتي دفتر رئیس مولوی عبدالبصیر پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې د ولس غږ ته مثبت ځواب ورکړي، اوربند تمدید کړي او له جګړې څخه د لاس واخلي، ځکه جګړه د هیچا په ګټه نه ده او ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
دا به د مسلمانانو لپاره خیر وي انشاءالله. او عزیز په دې کې خیر دی چې موږ دغه جنگونه بند کړو. جنگ د هیچا په ګټه نه دی، جنگ د ولس په ګټه نه دی، جنگ د مسلمانانو په ګټه باندې نه دی. امیدوار یو چې موږ دغه فهم ټول مسلمانانو ته ورسیږي او که دوی د جنگ څخه خلاص واخلي او د صلح لپاره آمادگی وشوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د اوربند مدې تر لس ورځو پورې وغځوله، خو بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویانو معرفي کوي وایي چې د دوی لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند مده د یک شنبې په ورځ پای ته رسېدلې او د پخوا په څېر به د دوی د الخندق په نوم پیل شوی عملیات دوام ولري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما آواز د ولفور چارواکو پورې ورسېدی. ورور دا د میوان په ولسوالۍ دغه انتخابات کې چې دغه تاسی چې وایي کېږي وروره جانه دغه لاس کره ولري دي خلک بیا به کوي خلک دي ذاته کوي لاس کنځل کوي د خلکو زه په پټو پیسې اخلي چې اعتبار لري هغه ته چاپه ورکول کېږي چې اعتبار نه لري هغه ته چاپه نه ورکول کېږي. زما آواز د ولفور چارواکو پورې ورسېدی. وروره دغه مشکل دي زموږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاصې پیسې مخته تللې دي، اعتبار مخته تللې دي، بل هېڅ لا نه شته وروره. نو دا څنګه حکومت دا څنګه ټاکي؟ زه هلته چې ټاپه ونه وایم پر پنځه سړي ته ولاړ دي، سړي ته پیسې اخلي. نو باید زموږ سره دغه کومک مرسته د الوپور چې هغه کول اشرف غني صفه دلته عسکر چینولې دي، پیسې اخلي وروره. دلته څلور پنځه دانې دي، دا لن نن ضرور دي، دا نن کنځلې کول پوچ را دي خلکو ته ویله هېچا د ټاپه نه ورکول. بس پیسې غوښتلې، پیسې مخته تللې دي، اعتبار که خوار غریب اعتبار نه درلود. داسې خوار غریبان سه چې یو لسې کور ته نه لري، په پنځرو ته ودرېږي، ښکنځل هم ورته کوي، خوشي هم ورته کوي، پیسې هم ځینې اخلي. او هلته چې ورشي ټاپي هم نه روحي. وروره زما دغه پیغام دی، دا مو وساته چې دغه زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لومړی قدم کې ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو سلام نه زه غواړم چې په نورستان کې دغه انتخابات او هغه بهیر په اړه خبرې وکم. خوشبختانه په نورستان کې دغه انتخابات کوم سلسله چې روانه ده په ډیر شفافیت سره او د خلکو پراخه کچه ګډون سره مخ پر وړاندې روانه ده. هیڅ ډول امنیتي ستونزه تر اوسه الحمدلله په نورستان کې نه ده پېښه شوې ده، او خلکو په انتخاباتو کې پراخه کچه ګډون هم کړی ده، او سپتنم لپاره خلک ورزي او خپل هغه سپتنم ترسره کوي. نو لله الحمد په نورستان کې بعضې ولسوالیو کې ستونزه وو، هلته هم الحمدلله دغه ستونزې اوس یو څه اندازه حل شوې ده. موږ د امنیتي ځواکونو او د نورستان محلي چارواکو نه ډېر زیات مننه کوو چې په نورستان کې په یوه ملي هماهنګي په فضا کې او صادقانه مدیریت په نتیجه کې نورستان امنیت ښه کړی ده. باید په ټول افغانستان کې همداسې انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وشي، د دې لپاره چې یو وړ نمنګ ته موږ او تاسو رای ورکړو، او د افغانستان دغه مظلوم ملت ته په صداقت او په اخلاص او په دې طرفه سره خدمت وکړو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ایران د محمد رضا سلاس په نوم یو وګړی چې د دریو پولیسو د وژلو په جرم زندانی شوی وو نن اعدام کړ. د ایران د قضا پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې محمد رضا سلاس سار وخت اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدام سخت خواشینی څرګنده کړې. د مسلې نور جزئیات به له فرشتې جلالزی څخه په ریپورټ کې واورو. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي.
د بشري حقوقو د څارنې او ملاتړ د سازمان پر ټویټر لیکلي چې د ایران له حکومت غوښتنه سوې وه چې پر محمد رضا سلاس د اعدام حکم دی لاغو کړي. سلاس په ایران کې د مارچ په میاشت کې د دریو پولیسو د قتل په جرم په اعدام محکوم شو، خو د نړیوال سازمان د هغه محاکمه په بیساري ډول غیر منصفانه بللې وه. محمد سلاس په مارچ میاشت کې په دې تور نیول شوی و چې د تهران د ګنابات سیمې د درویشانو یا صوفیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې په همدې ډول درې پولیس په موټر وهلي او وژلي دي. محمد رضا سلاس د ایران د ګنابادي درویشانو یا صوفیانو و چې د صوفیانو د طریقې له معتبرو څانګو ګڼل کېږي. په تهران کې د نعمت الله ګنابادي د طریقې پیروانو د مارچ په میاشت کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد اعتراض کړی و، خو پولیسو هغوی وځپل. هغوی ته دا اندېښنه هم پیدا سوې وه چې د ایران پولیس شایي د دې طریقې د نوي کلن مشر د نیولو پلان لري، خو چارواکو ډاډ ورکړی و چې داسې کار به نه کېږي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د تهران د پاسداران په منطقه کې د دې طریقې د پیروانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې یو شمېر کسان زخمیان شوي هم و. دا په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د چارو ځانګړي رپورټر فلیپ لوتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ایرانی چارواکو د حکم په جاری کولو کې بیړه کړې، او له دې امله د محمد رضا سلاس ټول حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د فلیپ لوتر په وینا محمد رضا سلاس ته د محاکمې پر مهال یا تر هغه مخکې مدافع وکیل نه و ټاکل سوی، او همداراز د هغو عیني شاهدانو بیان هم په پام کې نه ونیول سوی چې ثابتولای سوای چې د دریو پولیسو د وژل کېدو په وخت کې محمد رضا سلاس د امنیتي ځواکونو په توقیف کې و. د ایران د کورنیو رسنیو په وینا محمد رضا سلاس په محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا کړې وه، او ویلي وو چې پولیس یې په همدې ډول نه دي وژلي. په ایران کې پر صوفیزم یا صوفیانو قانوني بندیز نشته، خو د بشري حقوقو د څارنې ډلې د ایران پر حکومت تور لګوي چې د دې طریقې د پیروانو د ځورولو او د هغوی د تعقیب او څارنې هڅې کوي. ګنابادیان په ایران کې د صوفیانو تر ټولو لویه طریقه ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمانونو د ایران پر حکومت په مکرر ډول ژغ کړی چې پر مجرمینو د اعدام حکم بند کړي، خو ایران په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې هر کال ډیر وګړي اعداموي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زرغه گونه ډرامې ترنو او دونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې حمیرا ګلالۍ ته پکلا کې ویل چې لاختر وړاندې خار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوشینې ده.
ګلالۍ چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نشي؟
ها ته وای چې هغه هم خاطر سره یوسم.
هو خود د شرکت کارونه ګډوډ شوی دي، کمپیوټر مو ډیر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهیږي.
کمپیوټر خو می راواخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې به هم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه صحیح ده، کېږده چې هلته پیسې پرې ورکوو همدا خپل موخې دي. پام کوه لوښي سم کېږده چې مات نه شي.
وی اسلامه زویا، تاسو خو په رښتیا کړې بار کړې. هغه لنډۍ ده چې وایي په مازیګر دې کړې بار کړې، په مازیګر دې ګناهکارو کړې زینه.
زما خوږې مورې، مازیګر خو لا نه دی، نه ګورې لا خو د سهار اته بجې هم نه دی شوي.
پوهېږم زویا چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچني اختر یو څو ورځې هم نه دی تېرې او تاسې کلی پرېږدی. شفیقې ترورې، ما ته مې مور او پلار هم دا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځئ، خو هلته څه ټکر لویږي؟
مور جانې ته زړه مه خوره، یا خو مې پلار ډېر وخطا دی، او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخه یې ونیسو.
وایې دې مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه. ورځئ ورځئ، چېرته کوئ؟ زما یې پکې ډراز نشته.
ته صبر چې زما د مور جانې لاسونه خپل کړم.
زوی مې،
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خپه شي.
شفیقې ترورې، اسلام ښه وایي، که ته همداسې خپه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې، وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ولې ورېدل؟
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اختر ته مې زهري د کور نه ویسي. یا خدایا، وای سنم ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولې دي؟ وای ګلفرې، ته یې وو؟ سنم ګلې ترورې، زه یم. بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک دې پاکو زړونو دعاګانې قبلوي. بېشکه، خو په چینه کې نور نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې ته سره ویلی وای. دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي، انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. اوس چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه در سره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دادی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پرې خوږه که، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، استر دل امین، خدای دې سنم ګلې ترور دعاګانې قبول کړي.
آمین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې دستنده ښکل کړم.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم درسره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله؟ ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلفری لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده، د زفری دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختر زما د کور ناوي کړي.
ښه نو چې داسې غوړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرفری غواړې؟
لورې، خو ستا د پلارګنۍ دېم خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سمن ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي. داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي. تا هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر ده، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب، زمانه نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما مو اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا. چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري.
آمین. ښه سړی و، چاته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه، له سړي نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یاده و. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې درسره کوي. ټول پوهېږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري.
هو، په دې کې خو شک نشته. خطای بجانې، زه اوس له تانه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي، تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، په دې ورځو کې دې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروقه، دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټولو.
زه پوښتنې ته پرېنښودم. ما وویل چې اوس د معاونیت لپاره امتحان ته تیاره یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکړم. که کامیابه شو خو خطره که، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس دې مامور صاحب زمان ووایي چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي.
د مناسب شخص نوم په دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاوم د تعویز غوندې. دا دی، ته پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده.
هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راځه قند آقا.
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسو ټول رئیس صاحب غوښتی یې. هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلي، یوازې تاسو پاتې یې.
د موسا ګل کوتره غومبر غومبر وهي، د پایزیب شرنګ مخون کی وزر وزر وهي. وایم ستاسو پښو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. هغه ده، مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسا ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دی، و په کور کې یم ته وای. ښه ستړی مسې، دا چیرې تللی وي؟ زه خو ډېر ډېر در پسې خفه وم.
مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړم. دا ووایه چې ولې راپسې خفه وې؟
یادې نو ملنګ موسا ګل له سنمګل یادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خفه سم که نه ته وایې. ښه
نه نه زویه، خدای به دې خفګان په خوشحالۍ بدل کړي. چې سنم ګل ادې لري یو ذره به م نه خفه کېږي. و خود
نو د سنم ګل ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوری دوی ته وایه.
ښه ښه، پې ورسېدم. زما ساده گل زویا، تو دومرم نپویگی چه زوالی خوشحالیم.
نو خوهر سرات هوه چه سویگای موسا گلی دیم خوشحالی سیاده تو آخه.
ویم خبر پتا پزرکی وساتا دا سخکاریگی چه والوار برا چخوان نخلی، زکه چه دی مولایی صاحب خبری خیپی لگی دلیوی.
پک 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 بو. وی دی خو دو خوشحاله تر چنگ بلندیخ نه را ولوی داتا وای که
دی چیشی اندیخ نه؟
اسی اغا یو سره نده اغا
کم سره؟
اغا دا پاخ عمر چه اولادونم لری خو پیسه دار ده تا وای که او پزر پوری مرکه کوی اسی نه اغا بیا خبر اوران نکی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په شاوخوا سیمو کې به خامخا رسمي ادارې وي. پوښتنه دا ده که د دې ادارو د لوړو څوکیو لپاره د لیاقت او اخلاص له مخې چارواکي وټاکل سي، ټولنې او وطن ته به یې ګټه څه وي؟ که بیا د واسطې، رابطې او رشوت په زور بې استعداده خلک راسي، وطن او خلکو ته به یې تاوان څه وي؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.